شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنځنبه پروس په خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چونن په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چونن پر ویبپاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان مخې د دوه بورسونو غوښتون کې باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې چې د چونن بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان مخې افغان متقاضیان د ماسټری په مقطع کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چونن د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تامه کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې لاري په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 ځانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغه ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له زرو کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $4,800 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړي چې د پلازمېنې د دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یو ودانۍ په المزا او بله د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بل لور ته د اسرائیل پوز خبر ورکړي چې په دمشق کې د حمله هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل د کلونو رئیس په سوریه کې په ایران پورې تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شو، اسرائیل له هغه رئیس دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې روسي او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبري وکړې. د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
کیدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولای شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د غچرو د نورو پخوانۍ وسایلو نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړ کړي. یو شمیر کندهاري فعالانو خلک هڅولې چې په ودونو او محفلونو کې دي د بهرنیو میوې په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې وو د نو فوګرامون چې ورسې ان کلیه دې پتی نو بیا زما د ورنځ مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید ګور انا استعمال شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان او پاکستان د لفظي ناندريو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړي چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبري وکړي او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورز اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوی چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمراستیالانو امینه بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلې دي. د دوړو لوريو ترمنز د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. په همدې حال کې په جرمني کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو محمد اساق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره موادو قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښ نه وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوا نه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورز په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې و چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه پر ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم و. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه دروان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې و. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې و چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګری مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 10 کیلومتره نوی سړک جوړ شي. دغه سړک له چنارخوړ سیمې څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 10 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیره غونیو پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې د 10 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځای وسیدونکو غنښتونو سره مخ دي. په خبر پانه کې راغلی چې سړک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې وسیدونکو هم خوښتي چې د عمرونو ارمانې پوره کیږي او کلیو ته سړک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
چې د چیرخړ د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خړ کې کشیر زیات وګړي وشيږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع مخ دی دا خلق بنال تا نه سرکشتا نه نو سی پبور او د مور لا د پارکم اسان تا وشتا خو دیو ود خرو د قچرو د نور پخوانی وسایل نو کار غشت.
د چینار خړ وسیدونکو سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او بل اړخه بیروزګار او کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړې ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سړک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې 10 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکو ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربی اماراتو کې د درو هیوادونو د غلمړی مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي. دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکو اسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه د پاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیز لوبو د فوټبال درې اړخیز لوبو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. تاکل شوی دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15:30 بجې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیز سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. افغانستان په دغه لوبه کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وینړیوال سرمشیزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي. د لیدنه کتنه په داس وخت تر سره کیږي چې پکینګ د تیاری نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډانلډ ټرمپ ستنې شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایدن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جیشل په سرمشیز کې هم غونډه کړې و. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبلې ونه خوشتل نوم یې واخیستل چې وویل چې دواړه مشان به د پاوز له پاوز سره د تماسونو لنړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په تړاو خبري وکړي. دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایدن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکران په جګړه کې د پیکینګ له لوري د ماسکاو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه با نوې منتخب ولسمشر ډانل ترامپ لوړ وکړي. ډانل ترامپ ورلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړی دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریچ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستي راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کولو ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څباندې یو کلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځیانو اقدامات د بشريت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د څباندې شلو کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوې دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر لومي په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمن جګړه پیل شوه، د اسرائیل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل اکسپانه لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلن په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغه جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو، خلک وجل سیوي دي. په راپور کې ویل سیوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحه اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو، هلته هم وجنې سیوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حمله کې 90 کسان وژل شوی دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,300 او د چاپیانو شمیر 4,400 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه هم فعال ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو اساجی رډو په انټرنیټ کې په اساجی رډو .com کې اوري. کچیرته تاسو د اساجی رډو ویب پاڼه ته ورشي، هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د اساجی رډو لاري څلور ساعت خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمیر مرکې هلته تاسو اوریدل شي، د اساجی رډو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د اساجی رډو په ویب پاڼه کې لرو. اساجی رډو .com سموش ویب پاڼه ده. په داسې حال کې چې ساش کال د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوی دي. د دغه ولایت یو شمیر روسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي ترڅو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوي په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کاچنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بسګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږ کال حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین خوندي، څوارلس کسم مزران دي. زه څوارلس کسم مزرانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماتم شلی رسید. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړم موږ نیمه کنه نیمه رسیدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکند پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نو سوړلای موږ در بدره بلی چې نه کړم موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه وس اتل ساو پر دغه جالي ور کوم په 2000 ماته خرچې زما دغه انار بره په 300 تس په حساب وکړي.
زمانو علی محمد بلا خو اصل سم کړی دی مګر چې پیسې نه جوړي چې چکه سو خرچه درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو دغه چې درانه چې دغه یو کریټ موږ دکوه بیا غیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچه کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې لامل سوداګر زړنه شکوي چې انار صادر کړي ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ش انار بار کو دا خرچه نشي برداشت شولی. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دی په موږ پسې واپس راغلی. دا انار خو لاړه چې ولاړل یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر دغه دې ټیکس سوي دي. دا خرچه د انار نشي برداشت شوی. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي پروي په دغه بخشو کې به ولاړ بل خلک چې پراره فزغلی.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین واڅوي ترڅو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې دوه پروګرامو چې ورسې ان کې یې ډیر پتی نو دا زما ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زمر انار استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سره مخامخ سو دی خلکو دی دا کمپاین فسی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملي کړ. هغه شپه اوس خلق ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچا په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوري تعرفې لامل صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډیرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفه څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او وزارت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمیدونکي نه دي.
ونځي هغه برګر مې ډېر یادې کې ځکه ډېر زیاتې زور څخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور ګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
په سړو موسمونو کې د ماشومان لپاره سکاروي یا سینه بغل او بیا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساخستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلی شي چې هغه سکار وي شو چې د جدي روغتیایي ستونزو له امله ګرځي. په دې اړه راپور لرو.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سی لاس په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دی لاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کې هلته چې بستر کو دا ډاکټران ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر صاحب د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب کنا مالستنی پکې مو خو ډیر په کوشش وکړ تداوی لاندې و ورزي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوی خکو
دا اوس نه چې ته مشتنه نه سینه دې راغوې دا مسبو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا دې برتر سین مرګ ته ورسی شو خانه ته مې ویل شو باندې کې دا ورته واڅه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اساني سره روغتیا زیانمنېږي. هغه وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړي توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نشي یا چې وخت پر نشي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سیو حالت د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی اپلاره سکله ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی ام دا خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات سي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځنګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
کمن تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بغوري کوو یا غته فهم نه کوو نو دا پښتفته کیږي شدید کیږي اختلالات هم زپه کیږي او مرګومیری هم زپه کیږي د ټوخي تبلر د سره څنګه د ماشوم تنفس زیاتیږي که پښتفته شو سیانوز زورته پیدا کیږي نشان د خولې توريږي واسه څنګه ماشوم ډیر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټول کپسه په تنفس کې برخه اخلي چې د پښتفته نه خنې خنې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه حمل ویگی ماشوم به حالکی گی گنس کی گی چما چه سینه بغل شدید کی گی همدون زیات اختلالات ورکوی.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یو جدي مسله ده چې په شار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپل ماشومانو ته پاملرنه ډیر کړي او د ناروغي په نشو باندې سملاسي اقدام وکړي ترڅو د جدي ډول خطرناک ناروغي مخنیوي وسی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د سکاروي سینه بغل پاړه مور راپور اوریده شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی البته وړاندې اساسي او بشري حقونه پروګرام لاسه